ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ری د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې خپل دریز واضح کړی دی او د نورو خلکو ته احترام لري خو د افغانستان د حکومت رسمي دریز هماغه دی چې د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح کړ. د کابل پروسې په کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ خو له هغوی یې وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون او ځینې نور شرایط ومني. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی کلک هوډ لري چې لکه جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومته وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شمالي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلز ویلز پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هغه څه چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنې ټینګار کړی دی. میرمن ویلز وویل د ښاغلي غینی وینا له طالبانو د تسلیمې د غوښتنې په معنا نه بلکې په سیاسي چوکاټ کې د سولې لپاره د باعزته بهیر وړاندیزو. میرمن ویلز همداراز وویل چې متحده ایالات د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکې غونډې ملاتړ کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دیرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې ور اړولی دی. ښاغلي خوګیاني دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې سیمې ته په وخت د اور وژنې عمله ورسید او اوس مهال اور مهار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموي موټر چې په لسګونو کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په ځنی خیل کلي کې والوزوي په نښه کړ او هغه شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بیلابیلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استاذ رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجله توګه وسپارل شي، قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشه دی مجازات محکوم شي، پیخه دی په هر اړخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص دی مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل شول او یوه ښځه ټپي شوه. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي وبخي بیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه شخړه د شیرآباد او نښتې کلي د اوسیدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د همدې پیښې په غبرګون کې د شیرآباد سلګونو اوسیدونکو له تیرو څلور ورځو را په دې خوا په لارون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بلل کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جوین له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواو لومړنۍ کتنه وه او ښیي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو کې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکېچ وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیستي کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ به راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. د اسرائیل صدر اعظم په دې کتنه کې د امریکا ولسمشر ته وویل ستاسو دا پرېکړه به چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي زموږ خلک د عمرونو لپاره له یادونه باسي. که لویدیز هڅه وکړي چې روسیې ته د سزا ورکولو په ترڅ کې له دې هېواد سره نړیواله انټرنیټي شبکه قطع کړي دا هېواد دې کار ته تیاری لري. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار جرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي چې تاسو کولی شئ چې د دکمه ته فشار ورکړي او د هېواد اړیکې پرې کړي، خو له تخنیکي پلوه موږ هم آماده یو چې هر ډول اقدام وکړو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وی د خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح شوې ده. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې د حزب اسلامي حکمت مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه طالبان اساسي قانون مني باید هماغه سیمې وروسپارل شي. په یو بل مسله کې هم راځي چې په غزنی کې نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. د غزنی والی انجینر کریم وی غزنی ته د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی راستول شوی.
د قرباغ ولسوالۍ حکومتونه هم لیږلي دي، امنیت قومندان صاحب یې په راس کې ده او د لوا رئیس سرکار صاحب یې معاون ده، مرستیال ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په دویمه برخه کې دغه پروګرام د روغتیا ژوند شتمني او نیز خبرونه مه هیروي. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. رسول لمړي مطلب ته افغان حکومت وی د ټولو شخصیتونو او خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت وړاندیز او دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې مطرح شوې ده. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغه سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه غواړي اساسي قانون ومني، خدای چې دولت هم دغه سیمه وروسپاري. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او د حکومت نظر هم رخصته دي. اوس کابل په سټوډیو کې د پدې اړه باندې جزئیات اوروي. مهرباني.
بله سنګزه صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو مې وی برخه اشاره وکړه، د افغانستان حکومت وایي چې د سولې پرابطه د هر سیاسي ګوند او سیاسي شخصیت نظر ته احترام لري، اما طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د دوی رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا مطرح شوی دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په د سولې د کابل پروسې په کانفرنس کې جامع طرح وړاندې کړي او همدغه طرح د افغان حکومت رسمي دریستې.
دیدگاه رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور در کنفرانس کابل به صورت واضح در رابطه با صلح بیان شده و موضوعات که شما یادآوری کردین موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه و ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
خغلی مرتضوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبودین حکمتیار د طرح په اړه رسنیو ته جزئیات راوتلي دي چې افغان حکومت ته سپارلې. په دې طرح کې درې عمده موارد ذکر شوي. یوه مسله د انتخاباتو په رابطه باندې مشخص وړاندیزونه دي، بل موضوع طالبانو ته د سولې د وړاندیز په رابطه باندې مشخص وړاندیزونه شوي چې یو وړاندیز یې پکې دا دی په دغه طرح کې چې طالبان چې په کومو سیمو کې حاکمیت لري د طرح پر اساس افغان حکومت د هغه سیمې طالبانو ته په هغه صورت کې وروسپاري چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني، حکومت په رسمیت وپیژني، دوی بلته حاکمیت لري اما د افغان حکومت له مرکزي حکومت څخه په اطاعت. ځینې نور موارد هم شته دي پکې. خو د افغانستان د حزب اسلامي ویاند سره ما خبرې وکړې، هغه ویل چې دغه طرح په خاطر دی چې په کابل پروسی په ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي جمهوری ریاست ته سپارل شوی و، اما دا چې اوس رسنیو ته د دې طرح جزئیات راوتلي دوی هم په دې مسلې نه پوهیږي. خو د خاغل بصیر عزیزی د حزب اسلامي ویاند وایي چې دوی دغه طرح په خاله ولسمشر سره شریکه کړې و. خدای چې د خاغل عزیزی خبرې یو برخه لوریدونکو سره واورو.
حزب اسلامی هغه طرحی چې د طالبانو په باره کې د مخکې هم جناب ولسمشر صاحب سره شریک سوی وو، او دا چې اوس واشنگتن پوسټ په دې باره کې یو مقاله لیکلی او دا خبر په رسنیو کې نشر او پخش شو، دا جدا او بله خبره ده. موږ مخکې دا پیشنهادونه ریاست جمهوری ته کړی وو او دا یو جامع او لویه طرحه وه چې جناب حکمتیار صاحب
دا چې دغه طرحه به څومره عملی وي همدغه پوښتنه مې د ښاغلي عزیزي نه مطرح کړه. دوی ویل چې په دې طرحه کې ټول مواردو ته اشاره شوې او دا طرحه وروستۍ هم نه وه. دوی حکومت سره په دې هدف شریکه کړې وه چې په دې غور وشي او د یو مشخص او وروستي وړاندیز لپاره ترې استفاده وشي. اما دا چې اوس رسنیو ته راوتلې ده په دې رابطه دوی هم د بې خبرۍ.
بله، زیاته مننه کوم حلیس پردیس کور ودان ژوندي اوسې. قدر من اوریدونکو په همدې ارتباط باندې د افغانستان لیو کارپو پانتون استاد ښاغلی نصرالله سنګدي سره هم غږېدلی و. له هغه مو پوښتنه کړې ده چې د دغې طرحې په اړه باندې د هغه نظر څه دی، یعنې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نظر چې طالبانو ته د هغه سیمې وسپارل شي چې دوی پکې حاکمیت لري خو په دې شرط چې هغوی اساسي قانون ومني او د کابل او د مرکزي حکومت اطاعت وکړي. هغه په دې اړه باندې داسې وویل.
اساسی قانون او همدارنګه د سیمهیزو ارګانونو قانون ډیر واضح د پدې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمه ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې د افغانستان دولت تعریفی له سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د ورستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرحه وړاندې کړه دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوي که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په دغه اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو په څه کول؟
تاسو مته باید عرض کړم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادو کې راغلي چې د افغانستان په یو موادو کې راغلي چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري. او بل مسله ته هم به پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده. ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي.
او استاد کچیر ته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژنې او په یو شکل په یو بلې طرحه یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي نو څه فکر کوي چې به د سولې دغه پیشنهاد یا خبرې نتیجه ورکولی شي؟
تاسو پوهیږئ چې په مذاکراتو کې چې یو لوری بل لوری پر رسمیت نه پیژني اصل مذاکرات نشي رامنځته کېدلی. د افغانستان دولت بنډلی ټول نه پیژني، د افغانستان د خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان لکه چې جمهور رئیس اشاره ورته درلوده د یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان له دولت سره رفع کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله استاد، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کیږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم او زیات چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي نو مجبور دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عمل؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې دا به سیره کېږي، که مذاکرات ترسره شي د سولې خبرې چې ټولو ته هیله من یې چې ترسره شي، دا خبرې باید په هغه جریان کې رابرسېرې شي او د هغه دپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت کې.
دا چې د نصرالله ستانکزي نظر څه و، د کابل پوهنتون د استاد واموورید، هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د وروستۍ طرحې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. حکمتیار ویلي دي چې هغه سیمو کې چې طالبان حاکمیت لري باید دولتي وروسپاري، خو په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او مرکزي حکومت نه هم اطاعت وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام ویلی دي.
د هلمند ولایت د زمینداور کانال او د مساقله د اوبو د بند جوړولو قرارداد تیر ورځ نه وخت د افغانستان د زراعت وزیر او یو خصوصي شرکت لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د زراعت او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به د فقر کچه راټیټه او په سیمه کې به د سیلابونو مخنیوی وشي. نوموړي همدارز وویل چې په دې سره به د زراعتي ځمکو د اوبو او برېښنا اړتیاوې هم پوره شي. دی وایي دا پروژه د 3.6 میلیون افغانیو په مالي لګښت جوړیږي چې لګښت یې افغان حکومت ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د تخار ولایت د یتیم تپی سربند جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د دفتر رئیس او مطبوعاتي مسؤل آصف غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربند په جوړېدو سره به نږدې 1.5 زره هکتار زراعتي ځمکې ته اوبه ورسیږي. د ده په خبره یاده پروژه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې وه چې 48 میلیونه ډالره لګښت پرې راغلی چې د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوي دي. ښاغلی غفوري وایي چې په دې سره به د تخار په زراعتي محصولاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلویي بوره په 1.5 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 4.5 او 1 لیټر ډیزل په 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 1.5 پوله، او زر پاکستانی کالداری 1.5 افغانۍ. سمالتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښته ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلای شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. کیم جونګ اون دا خبره پرون په پیونګ یانګ کې د جنوبي کوریا له یو لوړ رتبه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. رضوان مراد د شمالي او جنوبي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرې څارلې. مراد صاحب، په دغه کتنو کې د پرمختګ په اړه راپورونه خبر شوي، د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو کې پرمختګ یا د دواړو خواوو ترمنځ په کتنو کې د خوښۍ او د موافقو د څرګندولو خبره تقریبا 2 کاله وروسته مطرح کیږي. یعنی 2 کاله وروسته دا لومړی ځل دی چې د جنوبي کوریا یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د جنوبي کوریا د ملي امنیت د ادارې مشر شامل دی، هغه پیونګ یانګ ته ځي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویل دي چې کیم جونګ اون ویل دي چې د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې خکړي او هڅه کوي چې د جنوبي کوریا له مشر سره هم یو سره مشتریزه تر سره کړي. د غراس دا هم ویل شوی دي چې البته د شمالي کوریا رسنۍ ویل دي چې د دواړو لور ترمنځ موافقه شوې، اما دا چې په څه ډول موافقه شوې او د موافقې جزئیات څه دي تر اوسه پورې یوې کوریا هم په دې اړه سندي ویلي. جنوبي کوریا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی خبرې هلته ګټورې وي او دا خبرې بنن هم دوام کوي.
بله مننه. یو څه بل راته ووایي، په متحده ایالات چې د جنوبي کوریا نږدې متحد دی او له شمالي کوریا سره توندې لفظي جګړه کړې ده، د دوړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو په اړه کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه که څنګه؟
د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د دواړو کوریاګانو د دغه کتنو خبرو پړه چې دواړو کوریاګانو ویلي دي پرمختګونو پکې شوی مثبت وي، ویل چې په محتاط ډول موږ دغه تحول څارو. اما متحده ایالات او جنوبي کوریا دواړو ټینګار کړی دی چې باید د کوریا د ټاپو وزمې مسأله او د شمالي کوریا د اټومي وسلو توندیو مسأله باید د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو چارو حل شي. او خو امریکا خپل شرط باندې ولاړ ده او هغه وایي چې په هغه شرط شمالي کوریا سره خبرې ممکن دي چې شمالي کوریا پریکړه وکړي او دا ومني چې خپل اټومي پروګرام لمن زوړي، خپل اټومي وسلې لمن زوړي. ټاکل شوی ده چې همدغه پلاوی ستانګزه سپ چې په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا له مشر سره کتلې دي واشنگتن ته هم لاړ شي او د خبرې له امریکایانو سره شریکې
کړي. بله، ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وروستیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي روسیې د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. دغه شورا مرسیال د سیشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه دا ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړیتوب تر چمتووالي خودلی ورسته د افغانستان د سولې علي شورا په یاد برخه کې دغه هیواد رول اغیزمن بولی. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیه له سیمیز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. نو موږ وایو
روسیه هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي، نتیجه به خوي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه دا ویلي چې ماسکو د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ متعادل منځګړیتوب کوي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس دا وخت را رسیدلی چې افغانان په خپل هیواد کې لویني تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم ښکاره غبرګون نه دی خود له خو یو شمیر رسنیو دا ویلي چې د غډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی بللې دي. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولې شي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم جواب راکوي.
په تیرو کلونو کې هغه سیمه ایز اجماع نه موجود، سیمه ایز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالاتونه کړکیچنو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هوار شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانیان سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولما د لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. بلکې سنځس
بله زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام چې د افغانستان د سولې علي شورا د دریس پاړه باندې لمک سره خبري وکړي. د سولې علي شورا ویلي روسیه د سیمې په وضعیت خپل غیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. دا په داسال کې چې روسی چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده او اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو نن خپل مهم سرلیکونه د ارګمانی او د محمد نور ترمنس خبرو او له طالبانو سره د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر روستي وړاندیز ته ځانګړې کړې ده. دنیا رسپانې د خپل لومړي مقټ سرلیک د ارګمانی او د محمد نور ترمنس د خبرو نوې دور ته ځانګړې کړې او د ځنو سرچینو په حواله لیکلې ده چې په مزار شریف کې پروانو خبرو کې دواړو خواوې یوې روستي هوکړې ته نږدې شوې دي. خورسپانې د جمعیت د ګوند د یوې سرچینې په حواله چې نومینه د غسل شوې لیکلې ده چې ارګمانی د عطا محمد نور د جلا کولو لپاره هغه ته ځینې شخصي وړاندیزونه کړي دي او د جمعیت ګوند او ارګمانی ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې نه دي شوې. روسپانې د جمعیت ګوند د یوې بل سرچینې په حواله لیکلې ده تر هغو چې د عطا محمد نور او ارګمانی ترمنځ شوې هوکړې د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا لخوا تایید نه شي نهایي کېدای نه شي. میساور اسپانی به لیکلی ده چې د ارګمانی پلاوی له عطا محمد نور سره د تړلو دروازو تر شا پټې خبرې کړې دي او د بلخ پخوانی والی او زلی بیا خپل شرایط د ارګ پلاوی ته وړاندې کړي چې پکې د بلخ ولایت لپاره د پخواخه د نوې والی ټاکل هم شامل دي. روسپانی لیکلی ده چې د ارګمانی لخوا استول شوی پلاوی چې پکې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزه او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی هم شامل دي دوه پرله پسې ورځې له نور سره خبرې کړې دي خو لا هم د خبرو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. روسپانی لیکي چې د عطا محمد نور لخوا په وړاندې شوو شرایطو کې د اطلاعات او کلتور او پوهنې وزارتونو لپاره د جمعیت ګوند څخه د نوماندو غوره کول هم شامل دي. ملیارمن روسپانی بیا د همدې خبرو په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې نور ته نږدې سرچینو ویلي دی چې نور ورغلی پلاوی ته دا په ډاګه کړی چې د دوی ترمنځ د خبرو په اړه د پریکړې واک د جمعیت اسلامي ګوند له مشرتابه سره دی او د ولسمشر استازو ته پکار ده چې د جمعیت له مشرتابه سره وګوري. روسپانی په خپل راپور کې دا هم لیکلی دی چې د نور او ارګ پلاوی ترمنځ په خبرو کې لا کوم توافق نه دی شوی. حال دا چې د روسپانی په وینا ځینو نور سرچینو بیا په خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. له طالبانو سره د سولې په تړاو حکومت ته د حزب اسلامي د مشر روستۍ وړاندیز هم د کابل چاپ روسپانو د نن ورځې د بحث توده مسله جوړوي. ویساو روسپانی لیکلی دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل روسي سرګندونو کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې لپاره د ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. روسپانی وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې طالبانو ته د ځینو سیمو پرېښودل د امریکا پخوانۍ طرحه ده چې په تېرو کلونو کې سو سو وارې مطرح شوې وه خو د پخوانی حکومت له مخالفت سره مخامخ شوی وه. روسپانی لیکلی دی چې ښاغلی حکمتیار له نیویارک ټایمز روسپانی سره په مرکه کې ویلي دی چې د جګړې په ډګر کې سوله نه کیږي.
د کابل چاپ د مطبوعاتو تبصری مو په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند له خولې واورېدي. دغه تبصری د کابل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com سره نورو خبرونو راپورونو لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه
تاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه عبدالرحمن توخی له هرات بسانی ولایت او د اوبید خولی ولسوالی. زه دا پیغام سفتوم د هرات مسؤلین او د مرکزی مسؤلین چې د هرات بیا بل خصوص د اوبید ولسوالی صحت یلې صحت یې معرفت دواړه به کار دي صد دی مسؤول صدا د خوات کوم چې مصطفی لیسه کې سلطان موجود دي چې لیسه چې په خودي مرکز کې ولسوالی دی هر کوم پکې درس وایي درسونه نسته مکتب نسته په شفاخانه کې هم نه ډاکټر سي په داسه نه نار صحیح څوک نسته ولې مستوی جوړه مسؤلین خدمت مرکزی او ولایتي مسؤلین ستاسو چې دې ماره په صحت ته توجه ولري او د دې مسؤلین په دې کار او بدلې کې نور مسؤلین ځای شي. والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علی شنگ نامه اړیکنی ولې هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګه د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استور او راځي خپل گیر کړم ما باندې د طالب شک وکړو بعد بیا غي زما موبایل واغست ما ته وی ته د طالبانو جاسوسي او لیکن موږ نه د طالب سره کار لرو نه د دولت سره غریب بیچاره خلک سو موبایل رانه واغست یای ممریګان او موبایل را تراک ممریګان ځان سره قید کړ سیم کارتونه قید کړ نو زه د حکومت نه دغه هیله لرم چې دې په بدل کې ما سره لکتنه اسه کومه کو کی چې داخله پو کی اخر اسلامي جمهوریت نه چې کفري جمهوریت دغه پیغام می نشر ته وسپاره نو نور مننه کوم د ازادي رادیو نه خو اخو مخم خا
ستاسی پیغام ستاسی غاک
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکو وسله والو په ګډون لږ تر لږه 1 وسله وال په مختلفو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د وزارت لخوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پولیسو یو هموی موټر چې په لسګونو کیلوګرام چاودیدونکو مواد پکې ځای پر ځای شوی او تر هغه غوښتل هغه والوزوي په نخې کړی او شان کړی دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ نن مسابقه روانه ده. زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. په شپږو ورونو کې دوه لوبغاړي سودیدلي او 15 منډې کړي دي جوړې کړي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپل غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د می په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستې کې د ګډون لپاره اسرائیل ته پر سفر غور کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. اوس هم ورځو یو راپور ته چې زموږ خبریال غزنی را لیږلی دی. د غزنی والی وایي نن څلورمه ورځ ده چې لاریون کوونکي په د تحسن خیمې درولی دي او لا هم خپل لاریون ته دوام ورکوي. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل د غزنی په مرکز خار او قرباغ ولسوالی کې پیل شوی لاریون څلورمه ورځ ده او تر اوسه پورې حکومت نه دی توانیدلی چې د لاریون کوونکو غوښتنې پر ځای کړي. ښاغلي متین وایي قرباغ ولسوالۍ د پیښې د څېړلو په موخه د امنیه قومندان په مشر پلاوی استول شوی او تر دا مهال دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ یو شمېر خلکو وروسته له هغه اعتراض وکړ او پراخ لاریون یې وکړ چې د دوی په خبره د شیر آباد په سیمه کې د یوې کورنۍ څو غړي په مرموز ډول وژل شوي بیا وزین نور هم برمته نیول شوې دي. شریف الله شرافت ته بغوک شو او تر هغه وروسته هم د ازادي رادیو لاري د روغتیا ژوند شتمنی او نې زخبرونه مهیروي.
د غزنی شهر او د کابل کندهار ترمنځلو یلار نن څلرم ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
مش حق مستند شید دی قاتلینو علنی دعم کول او مش ته هغه دوه کسان سیاسر دي دغه سپارل.
د دغه ولایت والی وای لا هم په دین دي توانی دلی چې دغلت سلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غشتنی ورپورا کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د سیشن بی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځلو لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمه وهل دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښه د سیړلو په مخه د امنیه کمانډان په مشرۍ پلاوی استولی او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولی خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلی. نوموړی وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرباغ ولسوالیت مقومتونه هم لیږلي دي. امنیه قمندان صاحب بیا پراش کښې ده او د لوا رئیس ارکان صاحب معاون ده، امنیه مرستیال ده او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قومتونو سره تللی، هغه ساحې ته رسېدلي دي. هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود، یو دوه نفره اوس هلته دي، خو د موږ قمندان صاحبانو سره دي. هغوی پوښتنې کوي ځکه په دغه حال کې موږ بې ګناه کسان هم نه سو نیولی. نو دا مشران د قرباغ دا توقع لري چې دغه مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو، ځکه که چېرته موږ په زور نه نیوزو دې ساحې ته، هغه کسان خو فراري کسان دي، بیا خو فرار کوي له یوې ځای نه بل ځای ته.
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تېره شپه په غزنی ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګري نور هم ورټپیان کړي دي. د دې په خبره چې ټپي کسان یو شمېر وهل سوي او پر یو شمېر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تېره شپه په 12 بجې باندې د غزنی مرکز حیدرآباد سره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمې ته یې ور اچولی او درې مظاهرتچیان یې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بسیار روغتون کې تر ځایي لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغو به د کابل او کندهار ترمنځ لویه لاره خلاصه نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول ووژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندي یوړه او برمته سوي کسان ورته راخلاص نه سي.
چارواکي هیڅ مسؤلیت احساس نه وړاندې کوي تر اوسه پورې. موږ ولایت ته ورغلي، قومندانۍ ته ورغلي، هغوی موږ ته مثبت ځواب نه ده ویلی. که ورسي خاص دوی دغه غوښتنه کوي چې خیمې ټولې کوي. خیمه موږ د خپل حق غوښتلو لپاره اچولې ده، نو هغه وخت به موږ خیمه ټوله وسي موږ ته حق راکړل سي. د غزنی د ښار کومه مظاهره سي ده، هغه دیجی د نظارت کوونکو لخوا تر کنټرول لاندې ده.
د غزنی ولایتي اداره بیا دا مني چې تېره شپه یې د لارین کوونکو خیمه ایسته کړې، خو دا نه مني چې پر لارین کوونکو یې ډزې کړې وي او یا هم وهلې دي وي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل.
تېره شپه ناوخته لکه څرنګه چې د ټول ولایت په غزنی کې لارین نو اعتراف روان دی، لکه څرنګه چې لارین کوونکو له قانون څخه په سرغړونې سره پرته له دې چې د امنیتي ارګانونو سره موضوع شریکې کړي، یا هم هغه قانوني جواب چې قانون په همدغه اساس باندې دوی د اقدامات وکړي، له دغو مواردو پرته دوی راغلي وو د ښار په یو بله څنډه کښې چې هغه عمومي سړک دی او د مرکز جنوبي سیمې له ښار سره وکوي، په دغه سړک باندې هم خیمه درولې وه. نو په همدې اساس چې دلته خلکو ته ستونزې ولاړې نه شي او مذاکرات نتیجه ورنه کړي، نو امنیتي ځواکونو
لدی ټول سره سره هغه موټر چلوونکي کوم چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په لاره کې بند پاتې دي، دولت ته خواست کوي چې لاره دې ورته خلاصه کړي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نن درېیمه ده چې ولاړ د سوزی موټران ګرده ولاړ دي، مایان ولاړ دي، ګرد مټران ولاړ دي، نن درېیمه ولاړ دي، خرابېږي، خراب څه اوبه در تویږي، ډوډۍ نشته، اوبه نشته، یخ دي، مسافر هم ولاړ دي، ښځې او کوچنیان هم ولاړ دي، ټوټل خلک ولاړ دي، سترګې نه پسې رسېږي، دغه نیم مټران ولاړ دي.
د یادونې وړ ده چې د دغه پېښې د څېړلو په موخه له مرکز کابل څخه هم غزنی ولایت ته پلاوی تللی، خو دغه پلاوی لا هم په دې نه دي توانېدلی چې یادو لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنې ورپوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوی تغذیه که موضوع برنامه ما است، البته سوی تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم مشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوء تغذیهات و 40% دیگر آن به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوء تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوء تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد سوء تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوء تغذیه هات سبب اولش او را اسبابی عاجل میگیم که او عمدتا امراض و نبود غذای کافی. همچنان غذای نکافی، اگر یک طفل شیر مادر نگیرند یک غذای مناسب بر طفل است و یا برش غذای کافی که ما برشان غذای مغذی میگیم مانند گوشت و کچالو بعد از 6 ماهگی به طفل نرسه، بالاخره او طفل به سوء تغذیه مبتلا میشه. به چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الى یک ماه این طفل به سوء تغذیه مبتلا شود. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشند، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوء تغذیه میشه.
دکتر لودین میگوید سوء تغذیه در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار می باشد بروز می کند. با گفته دکتران متخصص در میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند به دلیل نیاز بیشترشان به مواد معدنی برای شکل گیری بهتر اعضا و ارگان های بدنشان بیشتر با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوء تغذیه عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست می باشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوء تغذیه چنین می گوید:
در این جریان حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل و مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا نیاید. بعد از ولادت در ساعات اول طفل قوی می سازند به مقابل امتحانات محیطی که در روز اول و در ساعت اول به او رو برو می شند. تا 6 ماه تنها شیر مادر و بعد از 6 ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متممه است که در پهلوی شیر مادر تا 2 سال غذای خانگی به طفل داده شود که در او غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی به گوشت، نخود و کچالو باشند، بابرنج، ای مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشند تا طفل او را بالا کده بتانند.
با گفته دکتر لودین 160 مرکز تداوی سوء تغذیه در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توضیح دکتران کودکانشان را از سوء تغذیه نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوء تغذیه نزد اطفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان‌ها و برآمدگی شکم نیز به علائم سوء تغذیه افزوده می شود. دکتر همایون لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوء تغذیه مبتلا نشوند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب حسن‌زئی به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوء تغذیه یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولیش شنوانده عزیز. سوی تغذیه یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفال که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه و یا برالوی امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از او کده خورتر، یه سوء تغذیه است. سوء تغذیه را اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. به این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض با سوء تغذیه شود، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلانی داره که اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوء تغذیه میشه چی چیز است. و برعلاوه سوء تغذیه ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله.
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه میشه در جریان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قدر، خراب شدن ذهن طفل یا یعنی که آیکیوی طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه که ای هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذیه دارد. سوی تغذیه در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیشان، وضع کلتوریشان و مجموعا وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارد که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم در جمع کشورهای است از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که در سوی تغذیه کمتر است در سطح پایین قرار داره. یک عامل بسیار بسیار بزرگ ازی جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث تولید پیدایش سوی تغذیه در اطفال شوه. یکی چطور جنگ باعث ازی میشه اگر کس سوال نکرد ان شاء الله هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوی تغذیه را میتونیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بدانیم.
تشکر شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذیه اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کردین. بازم یک شنونده دیگه مروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب جان؟ خوب هست.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم، محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 8 سال غذای مثلا مسکه و روی شیر چیزای مقوی روغنی اگر بدن چیزی برشان نقص داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق
قیماق
چی یک مزیان میتا خیر ببینه انشاءالله. خواهد گفتم جناب هارون، محمد هارون خان گفتی 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله. اینم 7 ساله تو مافا سر چیزی که میخوره بدجیام. 4 سالم چیزی مشکل نداره، 3 سالم چیزی مشکل نداره. فقط در اطفال، اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماه است، اورا ما به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم. معنای فارسی چیز که تنها شیر مادر. ایره هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط از اینکه شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7 8 تا به 1 ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش دادن میتونین. بعد از 1 ساله یک مقوله است در اطفال ما که طفلی که 1 ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره. اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره. برای اینکه وجود ضرورت به 3 چیز داره. یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل این را بخوره ولی در پالش از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوی تغذیه چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوی تغذیه مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوی تغذیه به 2 قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدم ریش سفید 100 ساله واره چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلک های بسیار لاغر است بسیار به سادگی میتونه تشخیص شود. طفل نظر به موسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکی ازی تا دیر وقت میمانه. اگر طفل گریان میتین یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی ازو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که اشک نداره و در پالویزو بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پایده. نوی دوم ازی که نوی اوزایمایی یا شکل پوندیدگی که داره ای هم بسیار ساده تر میره. ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی
اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریض میبینه میبینیم که بسیار لاغر است. و در پالی ازو این نوع خوب رشد نداره. ما در اوجه یک اصطلاح تیبی دانیم که بنامه فلکساین یاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفته و شما ببینه یکی خوب رشد خراب داره، مویش و در پالی ازو چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره، در قسمت جلد ازی، در پایه ازی، در قسمت ازی یک شاریدگی و زخم‌ها پیدا میشه که نوع اشتیای بسیار خراب داره. نوع لاغر ازی اشتیایش خوبتر است. بسیار سادگی میتونه میره
تشخیص کنیم. بازم اکشنانده دیگه ما فکر میکنم در رابطه و موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. شیریخ زور بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر لور خو می لسکلنه برابری گی لسکلنه و اولاغین را پدی خو بیا می مشر لور بیا پیدا شو پس بزو لور لور خو دغه تور د سی وچ کلګ وی او رقم مرست کې لګی دغه د تبرکرو مو کې کتب لا یو ته سلور کال یا درې کال مې په ټول باندې دوايي خو لا و سم ته خدای باور کړ ډاکټر صاحب سی دی شي اما غاډي کې په ښکاری نو په کې چې رسل ډاکټر شنوار سه تا ما پانتون مړه کم څه څومره په سیمه په ولا غوړي اس خکی جنې سه علاج نه
ان شاء الله زه دې څه سوال د تانه لرم جناب بشیر صاحب یو دو څه سوال دي د دوی قد خراب شوی دی کنه قد لوړ دی ډنګر دی
تاګه
سیدا ډاکټر صاحب قد سیدا اشتیا څنګه ده
او
اشتیا لري کنه ډوډۍ خوري کنه اشتها څنګه ده ډوډۍ ته اشتیا لري کنه
دغه مشر دغه زوی مې څه ده خو اشتیا نه لري
بل سوال تو خای لري کنه تو خای بلغم لري کنه
نه نه لري بس اکثرا د سي داخلي نه خرابې
ده ما دلته متوقف کو یعنی دوامدار ایصال لري
او دوامدار ایصال
د ډاکټر سبان څو چې د شوش تکلیف ده توبرکلوز کړي کولمو
د
ودا تبرکلوز د کوم ځای تبرکلوز د شوش کړي کولمو
یار په ځخ کې باندې ولا کړه ډاکټر خزه
خیر زه به تاسو ته راهنمایي وکم یو څه معلوماتم په واچم صحیح ده بشیر خان چې د لغمان د زنګوال درې اولاد دي درې واره ډیر ډنګر دي ما د وخت او چې سوی تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعی په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دي دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی ده چې خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خراب ده شاید په فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه در رسیدلی یا نه دی پویږي یا اشتها خراب ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز د کنټرول د توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلال آباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسو هلته وروستلې نتیجه یې نه ده ورکړې نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلئ نو سرتفل د اندرا ګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړي زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر مې 238 دی انشاءالله چې زه به ټول خدمت درته وکړم که څه دلته کېدل دلته به وکړم او کنه انستیتوت د توبرکلوز چې په دارالامان کې موقعیت لري خاص دیم دغه مریضانو لپاره اغل ته به معرفي کو شاید دوای مکمل نه وي خستی یا تشخیص نه وي شوی د سره به معاینات ورته وکړو تشخیص به وکړو په زمين کې تداوی
تشکر ډاکټر صاحب یک شنوند دیگه مری خط هستن بلی سلام علیکم
وعلیکم السلام عبدالله خبر کوم
عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتون رو بگوین
ډاکټر صاحب سلامونه خپل نه دا ولا پالک تقریبا عمر ډېر کال دا خوندر غدیر وزه مما یاتی دا یو او بل دا ورو په دغه ځاګان کې کوم څه دا کوم خو ته کوم څه پیدا کی مثلا
او سیدا
انسان چې کوم کوم پیدا کوي
دا یو سوال به جواب ورکړي چې دا تایب ډنګر ده کنه بیخی ډنګر ده یعنی اډوکه بیخی کاری کنه خدا قد لري او ډېر چاغ نه ده تر رقم ده
یا قد لري
د مور شو دی خوړلی
درې کله ته خو په یو حال ده
د مور شو دی خوړلی دی
او
صحیح سید د عبد الله خان د زوی مشکل درې کله نو وچ ډنګر ده کده سي ډنګر نه یچه دای پیخی پوست و اردو که ایوی نو ایچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو که چه ما شمان دیر زیاد چاخ شی ده چاقی پخپل یا مرز ده اوز پر طول دنیا که غرد پرابلم ده وارو ده زرو ده ده چه اگر دیر باید چاخ نوی وزن ولری په اندازې چې سن ایجاب کا. زه فکر کوم چې دا ماشوم سوی تغذیه نه ده، قدم لري او ډنګرواله مهم نه دی. اوس کوشش وکړئ چې د ښې غذانه استفاده وکړه. دا چې د کمخونۍ دپاره کومې غذاګانې دي، که چیرې کمخونۍ دومره شدیده یي چې هغه اندازه لري په نامه د هموګلوبین چې هغه تعینېږي، نو د هغو دپاره دوا پکار ده. تابلیټ هم لري، پیچکاری هم لري، حتی که ډیر شدید شي هغه اندازه ډاکتر صاحبانو ته لګي، نو بیا وینه ورته تیریږي. مګر هم ډیره مهمه خبر دا ده چې معلوم شي چې د کمخونۍ د څه شي نه پیدا ده. آیا دا غذا صحیح نه ده ورسېدلې چې خون ریزي لري چې د کمخونه شوي، یا د وجود دغه فابریکه چې وجود کې وینه تولیدوي هغه ضعیفه ده. نو ډیره مهمه خبر دا ده، پیش دو چې تاسو ته وایم چې څه ورسه وکړئ، باید سبب د کمخونۍ معلوم شي. دا چې څه کومې غذاګانې وخوري، هر څه چې تاسو کور کې لرئ کېدای شي د هغو نه ورته استفاده وکړئ، مخصوصا د غوښې نه، د غوښې هګۍ مایی او داس نور شیان.
تشکر دکتر صاحب. میشه در رابطه با این زمانی که آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است، کدام نوع غذاها برش داده شو و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا؟
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است. یکی مریضای است که بسیار شدید نیستن و همیتو روز به روز امکانات ازی موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره، این میشه در خانه باشن. اولین چیزش که هست این که وقتی طفل تولد میشه، بسیار مادرها کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه برش نده. متاسفانه که در فامیلا یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره، کم نیست، در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال عامیانه آدم بده، اگر یک گلاس شیر روزای اول با روزای دیگه آدم مقایسه کنه، با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه. بازیا چون شیر کم است، یا تصور میکنن که شیر کم است، باز غذای دیگه برش میته، مثلا قند برشان میته، بوره رو میکنه برش میته، عسل برش میته، گریپ واتر یا پا کی طفل به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر. پس هیچ چیز را هیچ چیز نتین، فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا شش ماه. شش ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه، باز شیر کمبود میشه. برای نمو باید که غذای متمم داده شوه که تا یک سال غذای نیمه مایی مثل آب برنج، شوروای ترکاری، مثلا آب میوه و گپا. و اگر شیر مادر بازم کم میشه، میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه، شیرای پودری استفاده بکنم، سیریلاک برشان بده. بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایی باشه، حتی میشه که بعد از یک و نیم سال غذای جامد. هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست، هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه، غذای خام نباشه، میشه استفاده کنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید. بگوید.
سلام علیکم. گفتم من یک و نیم سال بچه که من سن داره، این غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزا نمیخوره، هر چی که برادر می نخور. مشکل دیگه نمیفهم، هر چی بیسکویت، سیریلا، یعنی هر چی که برای زمینان و هر چی بدون غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نمیخوره. این سال دیگه تا اول چیز نمیخوره.
تشکر خواهرک عزیز. من میخواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه. یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه؟ یکی
دا پنج شش مادی همیز تنگ مرکانه دست بست تمام
دیگه. کدام مشکل کلان نداره؟
نه دیگه.
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
همی همه چیزی که
نه یک چیزی نام بگی، یک دو سه تایش نام بگی.
تخم، یعنی تخم لود هر چیزی که پخته کنه، گوشت مال گوشت شوق میکنه، گوشت نخ نکنه برای چیز گوشت شوق
میکنه. بسیار لاغر خو نیست؟
خوب از دیگه اتجاف لاغر همی
صحیح. تشکر تشکر، جوابش همیشه برتان بود. طفلکی که گفت یک و نیم ساله است، تنها شیر مادر میخورم. اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل. این گپ منی است، این گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده، به ایمانا که شما اطفالتان تا به دو سال شیر بتین، بخصوص شش ماه اول. متاسفانه که در اکتداد از محلات ما شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره. در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته، ای که چرا نمیته یا هم یک پرابلم بسیار کلان است، میشه سرش باز بحث بکنیم. اگر میایم سر سوال همشیره صاحب، میگفت که یک و نیم سال است تنها شیر مادر میخونه. من برشان میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیاد هم باشه، بعد شش ماهگی برزی کفایت نمیکنه و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیست که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش ادعا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این میره 2 چند 3 چند بسازه، به این معنا که هر نیم ساعت بعد هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایع باشه تا مو مایلی را که برای شیر داره ای داشته باشه. مثلا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم برای یک طفلی که یک نیم ساله است به شکل خشکش بتا شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را برای صاف کنه بتا لوبیا باشه، مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتون از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره ان شاء الله که غذا را خود خورد، چون تا بالا به سوی تغذیه نیست، امیدوارم این کارا را بکنه چرا
سوی تغذیه نشد. بسیار زیاد تشکر دکتر سیبازی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذیه اطفال بود. امیدوارم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنینتان به سوی تغذیه مبتلا نشن. دکتر سیب عارف حسن زای متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.